خود کفایی برساند.
و با مرور به مطبوعات غرب، مجله خبری این ساعت به پایان میرسد و در یک ساعت دیگر فریده هود سیفی میزبان شماست. خوش آمدین.
مننه تاسو خراغلی درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه فریده هود سیفی ام او د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر په خپل هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو له نوي قمندانه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د ملکي وګړو د ژوند ساتنې غوښتنه کړې ده. په ایران کې هم نن د مخالفینو د جمهوري احمدي نژاد د مخالفینو لخوا ویل شوي دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر ضد به مظاهرو ته دوام ورکړي. د ورکو عزیزانو پروګرام هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، پام وکړئ په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان سره په کتنه کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریزه نن د روسیې په اکاترینبورګ ښار کې جوړیږي، او د امریکا ولسمشر براک اوباما د بنیامین نتنیاهو د اسرائیلو د صدراعظم د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د فلسطینیانو او اسرائیلو دوه جلا دولتونه به ومني. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو له نوي ټاکل شوي قمندان څخه د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د ملکي وګړو د ژوند ساتنې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه پرون د ښاغلي کرزی او په افغانستان کې د نوي ټاکل شوي امریکایي قمندان په کتنه کې وشوه. د افغان ولسمشر او جنرال مکریستل له کتنې وروسته د جمهوري ریاست په خبرپاڼه کې په دې اړه ویل شوي دي. ښاغلي کرزی امریکایي قمندان ته وویل چې افغان حکومت به له ده سره د ملکي وګړو د ژوند ساتنې د مهم هدف په ترسره کولو کې بشپړه همکاري وکړي. جنرال ستینلی مکریستل چې د امریکا د خاصو قواو پخوانی قمندان دی، نن په افغانستان کې خپله دنده پیلوي. د تبا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د قمندې چاره ورپغاړوي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون د یو ماین په چاودنه کې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان او یو کاناډایي عسکر ووژل شول او یو ترجمان ټپي شو. د کندهار یو امنیتي مقام چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، ازادۍ راډیو ته وویل چې ماین نوی ښخ شوی و او کاناډایي عسکر غوښتل شنډې کړي خو پرې وچاودېد. د پېښې مسؤلیت د طالبانو ویان قر یوسف احمدي ومانه او ادعا یې وکړه چې ښودل شوي ماین د پنجوایي د امنیې له قمندان محمد نعیم سره یو ځای څلور ساتونکي هم وژلي دي، خو د کندهار امنیتي مسؤلین دا ادعا ردوي. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې پرون د یو ماین په چاودنه کې دوه پولیس ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د پکتیا د والي ویاند روحالله سمون ازادۍ راډیو ته وویل چې د پېښې د عاملینو د نیولو لپاره د ملي پولیسو هلې ځلې دوام لري. له همدې ولایته په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې تېره شپه د آریوب ځاځیو په ولسوالۍ کې د یوې دیني مدرسې مسؤول مولوي ظهور الدین د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د پکتیا د والي ویان څرګنده کړه چې د نوموړي دیني عالم د وژلو علت نه دی معلوم، خو د قاتلینو د نیولو لپاره هڅې دوام لري. په عین حال کې د پکتیکا د والي ویان حمیدالله ځواک ویلي دي چې پرون سهار د برملې د سرحدي ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د یو ماین د چاودنې په پیښه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په غزني کې سیمه ییز چارواکي وایي ائتلافي ځواکونو د دې ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي او اووه تنه مشکوک کسان یې له ځان سره بولي دي. د قرهباغ ولسوال عبدالغفور ازادۍ راډیو ته وویل د نیول شویو کسانو په اړه تحقیقات پیل شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا کسان له دوی سره اړیکې نه لري. ائتلافي ځواکونو لا تر اوسه د نیول شویو کسانو په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د زابل ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي چې پرون سهار په شاجوی ولسوالۍ کې د ملي اردو یو پوځي موټر پر ماین الوتی، خو دوی وایي چې عسکرو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویان قر یوسف احمدي ادعا کړې چې په دې چاودنه کې د ملي اردو اووه سرتیري وژلي، خو د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي یې ادعا ردوي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په ګډه پرون د وینې ورکولو نړیواله ورځ ونمانځله. د عامې روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی په کابل کې په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې بېلابېلو پیښو او ناروغیو ته په کتو سره په افغانستان کې وینې ورکولو ته ډېره اړتیا شته. د له خلکو وغوښتل چې د خپلې وینې په ورکولو سره د ناروغانو او وینې ته د اړو کسانو ژوند وژغوري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د فرانسې د لس میلیونو ډالرو په مرسته به د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د وینې د ساتلو او ویشلو لپاره مرکزونه جوړ شي. د راپورونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې پرون د دې ورځې په مناسبت یو شمېر خلک روغتونونو او د وینې د ساتنې مرکزونو ته ولاړل او خپلې وینې ورکړې. د شانګهای د همکاری د سازمان سرمشریزه نن د روسیې د اکاترینبورګ په ښار کې جوړیږي او په پام کې ده چې دوه ورځې به دوام وکړي. افغان ولسمشر حمد کرزی هم په دې غونډه کې د میلمه په توګه ګډون کوي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر له جمهور رئیس حمد کرزی سره وګوري او پر یو لړ مسایلو خبرې ورسره وکړي. د افغانستان ولسمشر به د قرغزستان له جمهور رئیس کورمانبیک باقیوف سره هم وګوري او د مناس د اډې په اړه به خبرې ورسره وکړي. په دې غونډه کې دولس هیوادونه او یو شمیر نړیوال سازمانونه برخه اخلي. د ایران جمهوري ریاست ته ماتې خوړلی کاندید میر حسین موسوی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې د جمهور رئیس احمدی نژاد د انتخاب پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. له پرون راهیسې د موسوي پلویان په پرله پسې توګه له پولیسو سره لاس او ګرېوان دي. موسوي وایي هغه په رسمي توګه له شورای نگهبان او ملي شورا څخه غوښتنه کړې چې انتخابات منسوخ اعلان کړي. احمدی نژاد پرون خپلو زرګونو پلویانو ته په تهران کې وینا وکړه او ویل چې د انتخاباتو نتایج دقیق، آزاد او عادلانه دي. په واشنگټن کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وویل چې د انتخاباتو چې د ایران د انتخاباتو نتیجو ته د شک په سترګه ګوري، خو زیاته کړه چې واشنگټن اوس د خپل دریس په باب غور کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل د ایران سفیر رسمن وربللی څو په ایران کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړوند روانو پیښو په باب معلومات ورکړي. شتاین مایر د جرمني ای آر جی ټلویزیون لاري وویل ځینو اروپایي چارواکو لا دمخه ایران ته ویلي څو دا روښانه کړي چې د انتخاباتو نتیجې کېدای شي جدي وبلل شي او کنه. شتاین مایر تر دې دمخه د جرمني سی ډی اف ټلویزیون ته ویلي و چې جرمني د ایران پیښې څاري او په دې اړه سخته اندېښنه لري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما د اسرایلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د هغې وینا هرکلی کړی چې د اسرایلو او فلسطین د دوو مستقلو هیوادونو اصل یې منلی. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل اسرایل به یو غیر پوځي فلسطین ومني. نتنیاهو چې د خپلې سولې د پالیسۍ په اړه مهمه وینا کوله، عربي مشران د سولې خبرو ته راوبلل او پر فلسطین یې غږ وکړ چې سمدستي د سولې خبرو ته راوګرځي. او برتانیه د خنزیر د انفلونزا د ناروغۍ له کبله د یو تن د مړینې خبر ورکړی. دا ناروغ پرون په سکاتلند کې مړ شو. د امریکا له قاره بهر په دې ناروغۍ د مړینې دا لومړنی مورد دی. د سکاتلند د روغتیا د وزارت چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. نړیوال روغتیایي سازمان یا ډبلیو ایچ او د تیرې پنجشنبې په ورځ په نړیواله کچه د دې ناروغۍ د سرایت اعلان وکړ او د نړۍ له حکومتونو یې غوښتنه وکړه چې د خنزیر د ناروغۍ له ویروس سره د اوږدې مبارزې لپاره چمتو شي.
دا ازادي رادیو ده. وړاندې په خبرونه کې اوري افغان ولسمشر یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو پر ضد اهم عملیاتو کې د ملکی وګړو د ژوند ساتنې غوښتنه کړې ده. وسلوالو په فرا کې دوه روغتیایي کارکوونکي وژلي دي. د شنګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریزې غونډې کې به افغان ولسمشر له خپل قرغیزي سیال سره د مناسته هوایي اډې په اړه وغږیږي. راپورونه وایي په ایران کې به نن هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وي. د ورکو عزیزانو پروګرام او یو لر نور مطالب اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له نوي ټاکل شوي قومندان جنرال ستیلني مکریستر سره په کتنې کې وویل چې د ده د دندې مهمه برخه به د افغان ملکي وګړو د ژوند ساتنه وي. جنرال مکریستر چې د امریکا د خاصو قواو پخوانی قومندان دی نن په افغانستان کې خپله دنده پیل کوي. د ته به په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د قومندې چاره ورپرغاړوي. په دې ډله کې شاوخوا شپږ 50,000 امریکایي او نږدې 20,000 د ناټو عسکر شامل دي. په وروستیو څو اونیو کې زرګونه امریکایي عسکر افغانستان ته د رسیدو په حال کې دي چې ویل کېږي لویه برخه به یې د امنیت د ټینګولو په مقصد په نارامه جنوبي ولایتونو کې ځای پر ځای شي. ملکی تلفات هغه موضوع ده چې څو ځلی د افغانستان او امریکا اړیکی کړکیچن کړی دي، او د ښاغلي کرزي له لورې مخکې له مخکې خبرداری ښیي چې افغان ولسمشر څومره په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبلې بې حوصلې کړی دی. د افغان ولسمشر او جنرال میکریستل له کتنې وروسته د جمهوري ریاست په خبر پاڼې کې په دې اړه ویل شوي. ښاغلي کرزي امریکایي قومندان ته وویل چې افغان حکومت به له ده سره د ملکي وګړو د ژوند د ساتنې د مهم هدف په ترسره کولو کې بشپړه همکاري وکړي. جنرال میکریستل د امریکا په سنا کې د خپل تقرر په اجتماعي غونډه کې وویل چې البته ویلي وو چې د ده د بریالیتوب معیار به په ډیر شمیر د دښمن وژل نه، بلکې له تاوتریخوالي د ډیر شمیر خلکو ساتنه وي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکایي قواوو عمومي قومندان په خپلې پرونۍ کتنې کې ښاغلي کرزي ته ډاډ ورکړ چې دی به د افراطي وسلوالو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د ملکي وګړو د ژوند د ساتنې لپاره عملي اقدامات وکړي. احمد تکل او په دې باب نور جزئیات.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه د جنرال ستینلی مکریستل له نومول کېدو وروسته وویل چې نوموړی به لږ تر لږه یوه نوې وسیله ولري چې 21,000 پلي سرتیری دي. ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پراخول کولای شي د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د هوایي حملو اړتیا چې ډېر وخت ملکي وګړي پکې وژل کېږي کم کړي. جنرال مکریستل چې د جنرال ډیوید مکرنن پر ځای ټاکل شوی کابل ته لتلو مخکې د جمعې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره په افغانستان کې د ناتو د غړو هیوادونو د ځواکونو د ونډې په اړه سلا مشورې وکړې. د امریکا د دفاع وزیر د ملکی تلفاتو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل ملکی تلفات د امریکا له مهمو ستراتیژیکو نیمګړتیاو څخه دی. ښاغلی مکریستل وایي دی په پام کې لري چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې له کلاسیکو او پخوانیو لارو چارو څخه کار واخلي، یعنې د ده یو مهم هدف به دا وي چې د افراطي ډلو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ فاصله رامنځته کړي. دی وایي په دې توګه به له یوې خوا وتوانېږي چې د خلکو ملاتړ خپل کړي او له بلې خوا کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. په عین حال کې دی وایي هڅه به وکړي چې د عامه اساسي خدماتو د وضعیت د ښه کولو لپاره له ملکی وسایلو څخه کار واخلي. د پاوز متقاعد منصبدار رابرټ سکیل چې په افغانستان کې د میشتو ځواکونو قمندانانو ته مشورې ورکوي له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یو ورستۍ مرکه کې وویل دی فکر کوي چې جنرال مکریستل به د افراطي طالبانو او القاعده شبکې د غړو د وژلو پر ځای خپل ډیره پاملرنه د وسلوالو طالبانو او صحوي هوایي حملو څخه د خلکو د ساتنې مسلې ته واړوي. خغلی سکیل وایي اهداف اوس بدل شوي، په دې معنی چې له دې وروسته مهمه نه ده چې څومره سیمې د نړیوالو ځواکونو د واک په ساحه کې دي، بلکې مهمه دا ده چې نړیوال ځواکونه خلکو ته د مسؤلیت په برابرولو کې څومره اغیز لرلی شي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز کارپو انټونی کارتسمن وایي چې جنرال مکریستل د هغې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره چې ولسمشر باراک اوباما د مارچ په میاشت کې اعلان کړه هم لازم قابلیت او توان لري او هم کافي صلاحیت ورکړل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر په خپل هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو له نوي قومندانه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د ملکی وګړو د ژوند ساتنې غوښتنه کړې. د هرات د عزیز آباد د کلي د پروسګنې حملې په اړه د یو مستند فلم په باب د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې مفصل مطلب مه هیروي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشري زانند روسیې د اکتنبورګ په ښار کې جوړیږي او دوه ورځې به دوام وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې غونډه کې د میلمه په توګه ګډون کوي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر له جمهور رئیس حامد کرزی سره وګوري او پر یو لړ مسلو ورسره وغږیږي. افغان ولسمشر به د قرغزستان له جمهور رئیس کورمانبیک باکیوف سره هم وګوري او د مناسته هډې پاړه به خبري وکړي. په دې غونډه کې دولسه ودونه او یو شمیر نړیوال سازمانونه برخه اخلي. فرید عمر له مسکو څخه د دې موضوع تفصیل راوړوي.
د روسیې د اکترینبورګ په ښار کې نن د شانګهای د همکاري سازمان سرمشري غونډه جوړیږي. د روسیې د جمهور رئیس سلاکار سرګی پریخوت کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان او د کتونکو هیوادونو مشران به نن تر غرمې مخکې دغه ښار ته ورسیږي او د غرمې وروسته به دغه سازمان غړي غیر رسمي لیدنه کتنه ولري او پر یو شمیر موضوعاتو به خبرې وکړي. د روسیې د جمهور رئیس سلاکار وایي چې د جون د میاشتې په 14مه د سه شنبې په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان رسمي غونډه پیل کیږي. په دغه غونډه کې به د شانخای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو تر څنګ د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی، د ایران او پاکستان جمهور رئیسان، د هند صدر اعظم، د منګولیا د جمهور رئیس ځانګړی استازی، ملګری ملتونه، د پخوانی شوروي اتحاد د همګټو خپلواکو هیوادونو استازی، د ډله ییز دفاع د تړون سازمان غړي هیوادونو استازی ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې جمهور رئیس به د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی همداراز د ایران او پاکستان د مشرانو سره د دغو هیوادونو د روانو حالاتو او د سیمه ییز امنیت په اړه خبرې اترې وکړي. تمه کیږي چې د شانخای په غونډه کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خپل قرغیزي سیال قرمانبیک باقیوف سره یو په یو د ماناس د هوایي اډې پر سر هم خبرې وکړي. حامد کرزی به د قرغیزستان د ولسمشر باقیوف څخه وغواړي چې د ماناس هوایي اډه چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره کارول کیږي ونه تړي او یا یې هم مهلت تمدید کړي. همداشان به د روسیې ولسمشر د افغانستان، ایران او پاکستان د جمهور رئیسانو سره درې اړخیزې خبرې اترې هم ولري. په دغو درې اړخیزو خبرو اترو کې به د دغو هیوادونو پر حالاتو او همداشان پر یو شمېر سیمه ییزو مسلو خبرې اترې وکړي. د شانخای د غونډې تر څنګ بله غونډه د بریک غونډه ده چې په هغه کې برازیل، روسیا، هندوستان او د چین هیوادونه غړیتوب لري. دغه څلور هیوادونه به د نړیوال اقتصادي او مالی بحران په وړاندې د خپل منځي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د شانخای د همکاري سازمان په سرمشریزه غونډه کې دولس هیوادونه ګډون کوي چې د دغه سازمان اصلي هیوادونه روسیا، قزاقستان، چین، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او څارونکي هیوادونه هندوستان، ایران، منګولیا او پاکستان دي. برسیره پر دې افغانستان او ترکمنستان د میلمه په توګه په دغه غونډه کې ګډون کوي. په دغه غونډه کې به یو شمېر سرحدونه هم لاسلیک سي. په دغه غونډه کې د شانخای د همکاري سازمان غړي او کتونکي هیوادونه به په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې چې د دغه ټولنې مشري د روسیې په غاړه وه کار او فعالیت وارزوي. د شانخای د همکاري سازمان په سرمشریزه غونډه کې به د ترهګریز او نشي توکو د ګواښ، همداراز د بیلتون غوښتنې او افراط غوښتنې په وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره پر نوو لارو چارو خبرې اترې وسي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
په فراه ولایت کې دوه روغتیایي کارکوونکي وسلوالو نیولي او بیا یې وژلي دي. بلخوا په فراه او بادغیس کې د وروستیو نښتو په اړوند د تلفاتو په باب ضد و نقیض راپورونه ورکول کیږي.
د فراه پشترود ولسوالۍ دیوالې سرخ سیمه کې ایتلافي ځواکونه د ملي اردو په ګډه مرسته عملیات کړي. دولتي ځواکونه د طالبانو د یو مشر او څو ملګرو د نیولو په خبر سربېره وایي درې تنه یې وژلي هم دي. همدارس دولتي مامورین وای وسلوالو دوه روغتیایي کارکوونکي وژل. دا خبرې د فراه مرستیال ولی محمد یونس رسولی په ټلیفون سره ازادي رادیو ته وکړې. ویل علی بویان قاری محمد یوسف او احمدی دغه وژنه کې د خپل سړیو لاس لرل رد کړه. خو د پښترو دولس باندې پیخه کې د دری خارجي او شپه کورنی عسکرو د مړینې په ادا سره سربیره ویل یو وسلوال د دوی په دغه پیخه کې وژل شوی دا. یوسف زیاته کړې دوی هیڅ کوم سړی دولت په پیخه کې نه دنی ولای همدار د یک شنبه په غرمه د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ وسیمه کې دولت سره دنی ختې لامل د یوې ترخی تیاری په نسکرو دو سره سربیره ویل دوه ټانګونه یې تخریب او ګڼ شمېر خارجي او داخلي عسکرې په جګړه کې وژل. مګر غیر بزون کې 200 ظفر قلی اردو قومندانې ویان جګړن عبدالبصیر غوري د طالبانو د دغه ادا پر سر وویل 200 وسلوال طالبان په پیخه کې وژل. هغه زیاته کړه څو مرکزونه د طالبانو ویجاړ او ډېرې وسلې لاسته راوړې دي. هخوا د سیمې خلکو له طالبانو او دولت دواړو له بد سلوک څخه شکایت وکړ. ازادي رادیو ته بلا بلو ټلیفوني تماسونه کې ویل د جګړې په مهال د ملکی وګړو د ژوند خیال نه ساتي.
د فراه ولایت د پیښې او همداشان د بادغیس د وروستیو حالاتو په اړه مو واورېدله. اوس هم د هرات په ولایت کې د پروسکنۍ حملې په باب د مستند فلم په باب اورئ. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د بریتانیا د څلورم چینل لپاره د هرات د شینډن ولسوالۍ پر عزیز آباد کلي د امریکایي ځواکونو د پروسکنۍ هوایي حملې په اړه چې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل یو مستند فلم برابر کړی. په فلم کې عیني شاهدان او چارواکي وایي چې د امریکایي الوتکو بمباري په تیر اگست میاشت کې د عزیز آباد کلي لسکونه ملکي کسان وروسته له هغې ووژل چې د دوه قبیلو ترمنځ د تربګنۍ پر بنسټ دوی د ناسمو راپورونو له مخې اقدام وکړ. په دې اړه اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات یې احمد تکل اوروي.
دا یو ساعته مستند فلم چې اسوسییټډ پرس خبري اژانس برابر کړی او د دوشنبه په ورځ د برتانیې د څلرم ټلویزیونی چینل لخوا خپریږي، هغه صحنه ښیي چې په هغو کې د هرات ولایتي محکمه د سیالې قبیلې مشر محمد نادر چې امریکایي ځواکونو ته غلط راپور ورکړی د اعدام په سزا محکوموي. امریکایي ځواکونو د ده د راپور له مخې پر عزیز آباد بمباري وکړه او د دې کلي یو نوی بېګنا ملکي وګړی یې ووژل. خو د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاه د محکمې له حکم سره سره لا هم پر دې خبره ټینګار کوي چې دوی پر دې سیمه په هوایي حمله کې د 22 طالبانو ترڅنګ 33 ملکي کسان وژلي دي. د هرات محکمې محمد نادر د قتل په تور محاکمه کړ او قضایي هیئت وویل چې د په لوی لاس د عزیز آباد کلی په اړه امریکایي ځواکونو ته غلط معلومات ورکړي دي. د سیمې اوسیدونکو په محکمه کې د محمد نادر پر ضد شهادت ورکړ او ویل چې دا یې د حمله په وخت کې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای لیدلی. محمد نادر د محکمې د حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. ټلویزیونی فلم همداراز ښیي چې خاص امریکایي ځواکونه له سیمه ییزو پولیسو سره د سیالې قبیلې د هغو دریو کسانو په نیولو کې چې د عزیز آباد د یوه اوسیدونکي په شکنجه او وژنه تورن دي له همکارۍ ډډه کوي. د کلاس کلی درې وړه تورن اوسیدونکي په شینډن کې د امریکایانو په اډه کې د ګردانو په توګه کار کوي. په فلم کې د پولیسو سیمه ییز چارواکي د دې پیښې نور جزئیات څرګندوي او وایي چې د تیر ډسمبر په میاشت کې د کلاسک د کلي څو اوسیدونکو د پخوانۍ دښمنۍ په دوام د عزیز آباد کلي یو استوګن په یو کمین کې وواژه. خو کله چې د عزیز آباد خلکو له خپل عزیز سره مرستې ته راودانګل نو ورسره د شینډن د اډې ګاردان هم د پیښې ځای ته راورسېدل. د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دې وخت کې د عزیز آباد کلي یو اوسیدونکی د سیال کلي د کسانو لخوا برمته او د امریکا د خاصو ځواکونو په پوځي کتار کې ولېږدول شو. دا چارواکي زیاتوي چې څلور ساعته وروسته امریکایي ځواکونو د نیول شوي سړي مړی په سیمه کې د ملي اردو قرارګاه ته وسپاره. له دې وروسته د وژل شوي کس پر مړي د عدلي طب معاینو وښوده چې د عزیز آباد دا اوسیدونکی شکنجه شوی. افغان چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونه د هغو دریو کسانو په بې وسلې کولو او سپارلو کې له دوی سره همکاري نه کوي چې د یاد شوي سړي په وژنه او شکنجه تورن دي. د دې مستند فلم جوړونکی ټام رابرټس د سیمه ییزو چارواکو له قوله وایي چې امریکایي ځواکونه د دې دوه کلیو په خپل منځي شخړه کې چې ظاهرا د شینډن په پوځي اډه کې د کارونو پر سر رامنځته شوي د یوه لوري پلوي کوي. د عزیز آباد پیښې د فراه ولایت د بالابلوک په ګرانی کلي کې پر ملکي وګړو د برید له پیښې مخکې چې د راپورونو له مخې 140 ملکي وګړي پکې ووژل شول د افغانستان او امریکا په اړیکو کې سخت کړکېچ رامنځته کړ. امریکایي چارواکي وایي چې د بالابلوک په پیښه کې له 15 پورې طالبان او 13 ملکي وګړي وژل شوي دي. د عزیز آباد په بمبارد کې امریکایي ځواکونو په پیل کې د ملکي وګړو وژنه نه منله، خو وروسته یې د 33 ملکي کسانو وژل کېدل ومنل. د افغانستان د حکومت د تحقیقاتو له مخې د هوایي بمبارۍ یو نوی ملکي کسان وژلی دي. د ولسمشر حامد کرزي دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې د عزیز آباد په وژل شویو کې یو طالب هم نه وو او دا خبرې چې په دې کلي کې طالبان وو مطلق ناسمې دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس پر دې موضوع د راپور په پای کې لیکي چې په دې اړه د امریکایي ځواکونو له ویاند جګړن جان ریډفیلد سره تماس نیولی، خو هغه په ځواب کې ورته ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو مرکزی قرارګاه د خپلو څېړنو په مخکینیو نتایجو ټینګار کوي. د اژانس راپور زیاتوي چې د عزیز آباد د یو استوګن په وژنه او شکنجه د دریو تورنو کسانو په اړه هم د امریکایي ځواکونو ویاند خبرو ته حاضر نه شو.
د مور د نړیوال ورځې د منځنۍ په غونډه کې پرون په ننګرهار ولایت کې میندو له خپلو هغو ستونزو څخه پرده پورته کړه چې له عملی دوی کړیږي. میندې وویل ښځې په بدو ورکول کیږي، د مخدرو موادو په کاروبار کې د ضمانت په توګه ساتل کیږي او پر دې سربیره بېسوادي او ګڼې نورې ستونزې هم د دوی د ژوند لپاره ګواښونه بلل کیږي.
مور د ورځې د لمانځنې په وخت میندو د هغه ستونزو حل وغوښت چې له امله یې میندې ځورېږي. د مدني جامعې د سازمان یوې فعالې میرمن حمیره رفیع وویل
دغه بې ځایه رسم او رواجونه او عنانات دي چې هغه لومړی دا چې ښځه په بدو کې ورکول کېږي مشکل دی، بل دا چې په زوره د نجونو ودول دي بدل دی چې جنای په جنای باندې بدلول دي، ملا ماتونکي ولور دي، په واده کې د عمر توپیر په نظر کې نه نیول دي، او د پور او جواری په مقابل کې د خزو ورکول دي، همدارنګ د اپینو په مقابل کې هم د خزو پرول دي، د خزو سره د تبعیض ډک چلند دي، خزه خپل میراث ګڼل دي، همدارنګ خزو ته د تعلیم حق نه ورکول دي، د کندو خزو د رضا پرته باید خپل امغه خسرګنۍ په کور کې یو چا سره نکاح وتړي، د سروې سره د خزو تبادله کول دي، علاوه دا غینه نور هم ډیر ستونزې لري. دغه ټول ستونزې او مشکلات چې دي دغه زمونږه ټولنې رامنځته کړي دي، نو زمونږه هیله د مقامات څخه دغه ده چې باید دغه د رفع کولو لپاره یا د دې د منځوړلو لپاره باید کلک تصامیم ونیول شي.
د ننګرهار ولایت یو امور د دوی د ورځې لمانځنې ته ډیره خوشاله وه او خپل خزینه اولادونه یې راتلونکو میندو په توګه د درناوي وړ ګڼل.
د خوشحالی سات بچی لرو چې دا ډیره خور د خولادونه می تربیه کړي، او خواهش کوم د نور خویندونم چې خدای کې چې ټول لکه زما غوندې همدغه سیالي او سالی نیکمل اولادونه غټ کی او په خلاره شي. مثال دی خیسته جنکی لرم چې کینی خلک الکان ته خوشحالي کې زخپل جنکی ته خوشحالي کې صدر چې ټول به شکر دسه غنم چې ټول الکان غوندې چې څنګه سره مکینی ډیر خاصاس کوم زما دې کوچنه دوه دانی مې وسم ده هغه د ماصل د چو ګوري نزوې جان ډیر خو خوشحالي سات کوم شکر ده چې دا ځامن مې ولورګان مې چې دا خو رس دا خدغه تاسو د خدای ژوند دی لري تاسو مې ځامن استه او دا ډیر خیسته ور تاسو نه ټول نه تشکر
د هلمند د ولایتي شورا لپاره دوه تنه کاندیدان حاجی عبدالرحمن صابر او حاجی ملا امیر محمد اخون چې نمونه د انتخاباتو د کاندیدانو له لیست څخه غورځول شوی دي شکایت کوي چې په دوی باندې هیڅ ډول تور نشته، خو بیا هم د شکایتونو کمیسیون د دوی نمونه له لیست څخه غورځولی دي. دوی پرون په لشکرګاه کې یوه اعتراضیه غونډه کې چې د قومونو له لوري جوړه شوې و وویل خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
په هلمند کې دوه تنه مخور او پخواني جهادي قومي کسان حاجي عبدالرحمن صابر او حاجي ملا امیر محمد اخوند وای د ټاکنو د شکایتونو دفتر بل دي چې کوم تور پر ثابت کړی د دوی نمونه د ولایتي شورا د کاندیدانو د نوم لیست نه غورځولی دي. امیر محمد اخوند زاده وای د سور په لومړۍ نیټه د قوم او مشرانو په غوښتنه ځان د هلمند ولایتي شورا ته د کاندید په توګه ونوموي. څو ورځې وړاندې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون لوري د دندې د استعفا غوښتنه وسوه چې هغه مې هم ورسره وکړه. اوس په دې تور چې ګواکې ته غیر مسؤول وسلواله ډلو سره تړاو لري نو زمانوم د لسنه غردول دي. امیر محمد اخونزاده وایي د ټاکنو د شکایتونو کمیسون کچيري په دوی کوم جرم او یا وسلواله ډله په اثبات ورسوله د کورنۍ محکمې تر څنګ هر ډول نړیواله محکمې ته حاضر يم.
ټول هلمند خلک ته زده اعلان کوم، ټول جرنالستان ته اعلان کوم چې په ټول هلمند کې تاسو وګرځئ کوم یو سړی مسله سړی په ما پس مربوط پیدا کی او یا زه به چا پس مربوط پیدا کړم دا د ټول اثبات او دا ټول حقایق دوی چې ویلي دي ارڅه شان چې پر موږ لګولې تور هغه ثابت مشتبته وو زموږ جرم به ثابت وي چې دا مجرمین دي.
حاجی امیر محمد اخونزاده د تیرو څلور کلونو راهیسې د هیواد د ولسمشر ښاغلي حمید کرزي سره د قومونو په چارو کې سلاحکار وزیر پاتې سوی دی چې د ده په خبره هغه دندې ته یې هم د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه استعفا ورکړې ده. د هلمند یو بل تن جهادي قومندان او په دې ولایت کې د اوسنۍ ادارې لومړی امنیه قومندان حاجی عبدالرحمن صابر وایي یوازې یوه ګناه لري چې په خپل سیمه کې د شوروي اتحاد په وړاندې جهاد کړی دی او ټول هغه وسلې چې د ده په جمع کې د قومندانۍ پر مهال قید وې و اوسنۍ ادارې او ډی ډی آر ته سپارلې دي، مګر بیا یې هم نوم د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو د لیست نه غورځولی.
دلته په یو اتیام کې زه د کرزي په فرمان باندې د رئیس جمهور په فرمان باندې راغلی یم، قومندان سوی یم، د رئیس صاحب جمهور په فرمان چې په ایسته سوی یم، بیا زه تللی یم په کابل کې. دلته به دا زموږ خلک راټول شو چې ته ولاړ یو موږ دې په دغه مصیبت کې پرې شولو چې ډېر خلک مو ډېر قومندانان مو ډېر علما مو شهیدان سول، نو موږ ته نور جرم نه معلومیږي. دغه جرم کړی دی چې د اول ابتدا څخه رښتیا هم د وزیر صاحب په تایید سره چې جهاد مکړی دا ګناه مکړی دا بل ګناه مجنه
د دې دوه تنو پخوانیو مشرانو او جهادي کمانډانانو په حق کې راټول سو ټول هو کسانو چې دوی دې ته مجبور کړی و چې ولایتي شورا ته ځانونه کاندید کړي وای کچیر د ټاکنو د شکایتونو څنګه خپل پریکړه بیرته وانخلي نه واز به احتجاج نه لاس وانخلي بلکې په لوړه سطح په پلاریون ملا وتړي راغلي قومي سپین ژوري وای د ټاکنو د کمیسیون د شکایتونو برخه دغه کار غیر عادلانه کړی دی او پریدری چې خلک خپل مشرانو ته رای ورکړی او د ځان مشرانو وټه کته هم په هلمند کې امنیتي حالت خوندي نه دی یو شمیر کسان وای په دې برخه کې اوس محل قومي نه پوسټه اړتیا سته چې د قومونو د مشرانو په خبره کچيري یا څوی دوه تنه په ولایتي شورا او یا کوم نور پوسټونه کې پاتې کېدای شي د قومونو د اړیکو په واسطه نه یوازې د دولت مخالفینو سره جوړ جاړی وکړي بلکې د قومونو ترمنځ راغلي فاصله به هم لبې خو باسي
د انتخاباتو له لیست څخه د هلمند ولایتي شورا د دوه تنو کاندیدانو د لرې کولو او د هغوی د اعتراضونو په باب مو واورېدل. بلخوا د هلمند والي وایي د دې ولایت له دیارلس ولسوالۍ څخه په پنځو باندې دولت کنټرول نه لري او هیله مند دی چې افغان او نړیوال ځواکونه به وکولی شي چې په څو راتلونکو اونیو کې دا ولسوالۍ بیرته د دولت لاسته ورشي. تر په د والی ګلاب منګل سره په روانه خبرونه کې مفصله مرکه لرو خو تر دې مرکې د مخه اتنې مې بجې دي. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز راوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو له نوي ټاکل شوي عمومي قماندان سره په کتنه کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریزه نن د روسیې په ایکاترینبورګ ښار کې د افغان ولسمشر حامد کرزی په ګډون جوړیږي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون د یو ماین په چاودنه کې د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان او یو کاناډایي عسکر ووژل شول او یو ترجمان ټپي شو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین په چاودنه کې دوه پولیس ووژل شول او دوه نور ټپیان دي. په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي ائتلافي ځواکونو د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي او اووه تنه مشکوک کسان یې له ځان سره بوولي دي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سری میاشتې ټولنې په ګډه پروندې وینې ورکولو نړیواله ورځ ونمانځله. د ایران جمهوری ریاست ته ماتې خوړلې کاندید میر حسین موسوی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې د جمهور رئیس احمدی نژاد د ټاکلو پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وایي د ایران سفیر رسمن وربللی څو په ایران کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړوند روانو پیښو په باب معلومات ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د فلسطینیانو او اسرائیلو دوه جلا دولتونه به ومني.
په روانه خبرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو خو تر البته د ایران د حالاتو په اړه هم مفصل راپور اوري. خو لومړی د هلمند لوالي سره مرکه خبرو. د هلمند والی ګلاب منګل وایي د دې ولایت له دیارلس ولسوالۍ څخه په پنځو باندې دولت کنټرول نه لري او هیله مند دی چې افغان او نړیوال ځواکونه به وکولی شي چې په څو راتلونکو اونیو کې دا ولسوالۍ بیرته د دولت په کنټرول کې راولي. ګلاب منګل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې دغه راز په دې ولایت کې د امنیتي، اقتصادي او د بیا رغونې په چارو کې پاموړ پرمختګونو خبر ورکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې که په افغانستان کې د مخدر موادو نوې سروې ترسره شي نو بې له شکه به څرګند شي چې په هلمند کې د کوکنارو په کرکیله کې هم د تیر کال په نسبت زیات کموالی راغلی دی. له ښاغلي ګلاب منګل سره د هلمند ولایت د روان وضعیت په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې ده.
په ایران کې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد اعتراضونه پرون په دوهمه ورځ هم روان وو. دا اعتراضونه د ایران د 1990 کال له اسلامي انقلاب را وروسته تر ټولو پراخ و. راپورونه وایي چې مظاهرچیانو د کثافاتو صندوقونو او ټایرونو ته اور واچاو څو د پولیسو مخه پرې بنده کړي.
د تخنیکی تیروتنې لپاره بخښنه غواړو. د ایران د حالاتو په اړه به لږ وروسته معلومات واورئ. اوس د والي ګلاب منګل سره مرکه واورئ.
ولزم محترم کول تاسو دا معلومات ترکه چې وی سي د هلمند زینو ولسوالۍ تاسو په واکې نه دي. کوم ولسوالۍ په واکې دي کوم نه دي؟
دیرلس اداري وحیدونه لرو. نور ټول دولت په مستقیم واکې دي. یوازې د بغران ولسوالۍ، د نوزادو، د دیشو ولسوالۍ، د خانشین او د واشر ولسوالۍ.
ولی سب وی مخالفین اکثرا په کندهار او په هلمند کې زر ډیر کیږي او په اسانۍ حالت فعالیتونه کوي. د دې اصلي علت څه ده؟
زه فکر کوم چې په پولو کې په سرحد کې باید جدي کنټرول راوسته شي په امنیت لحاظ، او هغه د تګ او راتګ لارې باندې کنټرول وشي. چې د دې لپاره البته موږ په راتلونکو کې په نظامي اقداماتو کې یو سلسله اقدامات تر کار لاندې نیولې دي، چې زه امیدوار یم د دوی دغه فعالیتونه چې په دې سیمو کې ودبره کم شي.
اول سب څنګه چې هلمند یو نارام ولایت دی او د مسلسل د تیرو څو وختو رئیس د تیرو څو کلونو رئیس مسلسل جګړه روانه ده، بیا رغبونې ډګر کې دلته هم څه کارونه کېږي؟ داسې حال کې چې نام نیو که څنګه؟
بالکل، موږ یوازې د تیر کال کې ډېرې مهمې پروژې په هلمند کې عملي کړې دي. نارامه ولایت نه خو همیشه ویل کېږي، خو هغومره نارامه نه ده، ځکه موږ ډېرې مهمې پروژې سرکار لاندې نیولې دي. نادلی ته سرک د پخېدو په حال کې دی، نادلی ولسوالۍ ته ګرمسیر او مرجې ته د سرک جوړول پیل شوي دي. د ګریشکا او د سنگین ترمنځ سرک ډیزاین تکمیل شوی دی او ډېر ضربه پوخ شي. په کجکی کې کار روان دی، ملکی هوایي ډګر پروژه تکمیل شوی ده، صنعتي کار باندې صنعتي پارک باندې کار روان دی. دا ډېری مهمې پروژې دي. یوازې د کجکی د برېښنا عمومي پروژه چې پیغه کې البته شبکې هم شمیرې دي، 130 میلیون ډالر پروژه ده. د ګریشک د برېښنا د تولید فابریکې ډیزاین هم روان دی، البته سروې او ډیزاین کیږي، هغه فابریکه هم جوړیږي، او نورې د کانالونو او د دوه بلګولو د بندونو پروژې لکه د شمالان بند چې په تیرو څو میاشتو کې جوړ شو، او هغه 8000 تجربه مځکه اوس خړوبوي، او 5000 کسانو ته چې شپږ زره کورنۍ دغه نه مستقیمه ګټه اخلي د نوې پولیس ولای کې. دا ډېری مهمه پروژه وشت به اساسې په برخه کې چې په لسګونو میلیونه ډالر پیغه باندې لګښت راغلی دی او په هلمند کې تکمیل شوی.
تاسو څنګه لته دی والی په صفات مقرر سي هغه وخت تاسو په وړاندې هغه غټه ستونزې چې وي او دا ستونزې اوس تر کومه حد حل شوی دي؟ اوس راځي ستونزې چې وي
امنیتي ستونزې، د مخدره موادو شتون، فساد، دا ستونزې چې زما په وړاندې وي او تر اوسه لا شته. خو په د ټولو برخو کې مونږ کامیابی لرو، لسرون لرو. د کوکنارو کچره چټه شوې ده، فساد تر زیات اندازه بوري، د فساد کچره چټه شوې ده، او امنیت د تیر کال په نسبت ښه شوې ده، او د بیرغونې په برخه کې په زړه پورې پروژې لرو.
د کوکنارو په برخه کې مو ځانګړې لسرون نشي ده.
د کوکنارو کچره ډېره چټه شوې ده، او ساکل دومره زیات غنم په هلمند کې کرل شوې دي چې په تیرو لسو کلونو کې نه وکړل شوې.
دولت لخوا د مخالفین سره د سولې خبرې روان دي. آیا تاسو په سیمه کې د مخالفین سره اړیکې نیول دي؟ کوخه هم کړې ده د هغه د سولې د جنگ تر څنګ؟
بالکل، موږ همیشه کوشش کړی دی او دا کوشش موږ روان دی چې هغه طالبانو هغه ډلې هغه کسان چې مختلف عوامل له مخې د طالبانو په لیکو کې درېدلي دي، هغه د طالبانو لیکو نه رابیل کړو. په دې برخه کې یو څه پیشرفت موږ کړی دی. زه امیدوار یم چې د نویو نظامي حرکاتو سره یو ځای زموږ د بیا د صالحې یا د روغې جوړې بهیر هم پیوړی شي او غښتلی شي.
و د انتخاباتو په وخت کې به ممکن څه ستونزې وي، ځکه چې نوملیکنه په صحیح توګه نه ده شوې په ځینو ولسوالیو کې. دا څه مده؟
یوازې د ولسوالیو په ځینو ولسوالیو کې نه ده شوې، دا د سره منم. خو د نوملیکنې بهیر په هلمند کې ډېر په کامیابۍ سره سرته رسېدلی دی. 150,000 کسانو نوي کارتونه اخیستي دي، او په نوملیکنو په بهیر کې موږ هیڅ نه امنیتي پیښه نه درلوده. زه امیدوار یم چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او د خلکو په مرسته به د انتخاباتو بهیر هم په هلمند کې تریوی زیات اندازې پورې بل کامل ډول خونه شو ویلای، تریوی زیات اندازې پورې به ان شاء الله د بهیرم کامیاب وي، او 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 ان شاء الله ښه پیل وګوري.
د خلکو مرسته اشاره وکول، د خلکو مرسته په امنیت او بیرغونه کې تاسو سره په کومه کچه ده؟
زه زیات ورزی یم د خلکو لمرسته نه. هغه شوراګان چې موږ جوړ کړی دی او پاینده کې جوړو، او په هغه ځایونو او لسوالیو او کلیو کې چې قومي شوراګان موجود دي، همیشه لیدارې سره په همکاري کې دي، هم د امنیت په ټینګښت کې، هم د مخدره موادو سره په مبارزه برخه کې قومي مشرانو او دینی علماو ډیره زیات مرسته وکړه. زه له دوی نه مننه کوم. خلک اوس زیات دګ دي شي ودي، او تر هر ورځ نه بلې ته د خلکو باور او اعتماد زیاتېږي، او موږ سره د امنیت پټینګښت کې او په نورو برخو کې مرسته کوي.
د هلمند والی ګلاب منګلو چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوري. په انټرنیټ کې هم ازادي رادیو ام اوریدلې او همې مطالب لوستل شي www.azadiradio.com. په روانه خبرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه د ایران د وروستیو حالاتو په اړه اورئ. په تهران کې پرون په انتخاباتو کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د بریالیتوب پر ضد اعتراضونه وشول، خو د ښاغلي احمدی نژاد ګڼ شمېر پلویانو بیا د انتخاباتو نتایج په جشنونو سره ولمانځل. په همدې حال کې د احمدی نژاد اصلي سیال میر حسین موسوی د انتخاباتو د منسوخولو غوښتنه وکړه او پر خپلو پلویانو یې غږ وکړ چې اعتراضونو ته دوام ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد تکل وړاندې کوي.
په ایران کې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد اعتراضونه پرون په دوهمه ورځ هم روان وو. دا اعتراضونه د ایران د 1990 کال له اسلامي انقلاب راوروسته تر ټولو پراخ وو. راپورونه وایي چې مظاهرچیانو د کثافاتو صندوقونو او ټایرونو ته اور واچاو څو د پولیسو مخه پرې بنده کړي. عیني شاهدانو ازادې راډیو ته وویل چې پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره لوښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار واخیست. د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې د احمدی نژاد اصلي سیال میر حسین موسوی په خپل انټرنیټ پاڼه کې له ځواکمنې شورای نگهبان څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو نتایج منسوخ اعلان کړي. د رایو د مسؤلیت د غیر حکومتي کمیټې د مشر علي اکبر محتشمی پور په ګډون ګڼ شمېر نورو کسانو هم د جمعې ورځې د انتخاباتو د منسوخولو غوښتنه کړې ده. ښاغلي موسوی پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په ټول هیواد کې له مقابلې پرته قانوني سوله ییز مخالفت ته دوام ورکړي. د موسوی ځینو پلویانو همداراز د سه شنبې په ورځ د هیواد په سطحه د مظاهرو لپاره غږ کړی. په داسې حال کې چې اعتراضونو دوام درلود، ولسمشر احمدی نژاد خپلو زرګونو پلویانو ته د تهران په مرکزی چوک کې وینا وکړه. له دې مخکې ښاغلي احمدی نژاد وویل چې د ولسمشر انتخابات آزاد او عادلانه و، د اعتراضونه او ناارامۍ رد کړي او هغه یې جزی او بې اهمیته وبللې.
در کشوری که 85% مردم مشارکت
په هغه هیواد کې چې په سلو کې 15 خلک په انتخاباتو کې برخه اخلي او په سلو کې له 12 زیات خلک یو تن ترای ورکوي او په هغه هیواد کې چې خلک د ملي ګټو په برخه کې متحد او منسجم دي او د هیواد ټول ارکان د خلکو د رای پر بنسټ دي، د مشروعیت په باب خبرې بې ځای دي.
از مشروعیت کردن یا صحبت نابجاست.
احمدی نژاد د څرګندونې پرون په تهران کې په یو خبري غونډه کې هغه محل وکړي چې ګڼ شمېر لویدیځو خبریالانو د عدالت او ازادۍ د ادعاو په اړه له ده څخه پوښتنې وکړي. د په ځواب کې وویل،
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارند؟
تاسو له کومه پوه شوئ چې خلک د رایو نتایج نه مني؟ آیا تاسو له 30 میلیونه خلکو سره تماس درلود؟ تاسو یوازې یو څو تنه چې ستاسو خوښ دي وینئ؟ د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې ده چې د ایران د انتخاباتو نتایج په رسمیت ونه پیژني. د ټولنې ویلي چې سانسور او له ژورنالیستانو سره زور زیاتی د ډیموکراتیکو انتخاباتو د بهیر خنډ و. په ایران کې پولیسو د اعتراضونو له پایله په تهران او نورو ښارونو کې د مظاهرچیانو وهل ټکول پیل کړل او لسګونه اصلاح غوښتونکي فعالان او د اصلاح غوښتونکي مشارکت ګوند غړي یې بندیان کړل. د راپورونو له مخې ځینې نول شوي کسان اوس خوشي شوي، خو ځینې نور لا هم په بند کې دي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې نیول شویو کسانو د تهران د مظاهرو، مارشونو او ګډوډیو په تنظیم کې لاس درلود. راپورونه وایي چې څو تنه خبریالان هم نیول شوي دي. د ایران د پخواني مرستیال ولسمشر محمد علي ابتهي په وینا له سلو زیات اصلاح غوښتونکي نیول شوي او تمه ده چې ځینې نور کسان به هم ونیول شي. لبلې خوا اروپایي ټولنې په ایران کې د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ټولنه د انتخاباتو په بهیر کې له ګډوډیو او له هغه وروسته تاوتریخوالي څخه اندېښنه لري. د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایډن وویل د ایران د انتخاباتو د نتایجو په برخه کې ډېر زیات ویرونکي شکونه شته.
د ایران د حالاتو په اړه مو وروستي معلومات واوریدل او اوس هم د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو او محترم دوستانو السلام علیکم. دا د بیا هم د ورکو شو عزیزانو او دوستانو له پروګرام سره د تاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم عزیز یا دوست پیدا شي. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي او موږ ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. له تاسو څخه هیله کوو چې په خپلو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه د خپل پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. همداراز تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولټوي. ګرانو اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې په دې ورځو کې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه هم فعال شوې ده. که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو پروګرامونه واورئ او په خاصه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام واورئ، کولای شئ چې دغه پروګرام د ازادي رادیو د انټرنیټ پاڼې په دغه آدرس کې واورئ: www.azadiradio.com. گران اوریدونکو، په یاد لرئ چې د ازادي رادیو ټول پروګرامونه تاسو کولای شئ چې په دغه انټرنیټي صفحه کې واورئ.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
محترمو دوستانو، تاسو ازادي رادیو اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ او د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
ما د کاکا زوی ورته د باران په نامه د ګریشت ولسوالۍ څخه د دروازه زوی دی. پوره تقریبا یو کال کېږي چې د کور څخه نادره کړی. موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0 1 9 5 2 9 2 3 5. په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. بل د کاکا زوی مې ورته د داود په نامه 4 کاله کېږي چې دی دره کړی، د کور څخه ورک دی. که د داود په نام په باره باندې بسم الله زوی دی، که د په باره کې څوک یو د ده معلومات لري یا د ده ته یې یا د خپل زما غږ اوري، دی ما ته هم په دا شمېره دې موږ ته زنګ ووهي.
ما ورور دې ورسي د اته کاله کېږي مینه صدراعظم دی. تا چا ته معلومات چې په دغه شماره باندې ما سره ډېر ټلیفون رابطه ونیسي: 0 3 8 10 5 5 2 1.
السلام علیکم، زه عبدالبصیر د هلمند د ولایت د باران د ولسوالۍ د ریبانۍ کې د کلي چې اوس په الحال د پېښور د 400 اوسېدونکو یم. زه دا وایم چې په 2001 کې زما د کاکا زوی نادرکه سوی دی. شیخ خپل نوم یې صدو خان دی او د پلار نوم یې خلکداد اکا دی او د نیکه نوم یې نظام اکا دی. نو که چیرې دی په خپله زما غږ اوري او یا یې هم نور ملګري اوري، په دغه نمبرو باندې دې زموږ سره ټلیفون وکړي. د اول ټلیفون نمبر دی: 0 0 2 9 3 1 8 8 4 3 9. د دوهم ټلیفون نمبر دی: 0 0 2 9 3 1 5 5 4 8 6.
السلام علیکم، زه غلام سفیاه د فراد ولایت د ګلستان ورسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو خوری دی چې جمعه ګل نومېږي، د غلام نبی زوی دی، د غلام سفیاه خوری دی. عمر 15 کاله دی، تقریبا 15 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادره کوي. که د ده په هکله څوک معلومات لري یا دی خپله د زموږ آواز اوري، په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي: 0 1 0 3 0 0 2 3 3 2. اشمارې تکرار:
0 0 2 3 3 2.
سپر
الو السلام علیکم زتوتی د تورګل زویم په قوم خروټم د پکتیکا ولایت سرګي ورسلی او سردن کم زما ورور د چنان نات الله نمیږي تقریبا واته کال مخکې ایران فلار د دوی نیټه کړه او په دې لار کې ورښوې دی سره دی واتو کسر نور انډیوالانو که هر څوک د پهاړه معلومات لري یا په خپل د اواز بیاوي زما د پاکستان شمیره ده 03-21-02-00-05 تلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 03-21-03-02-00-05
شفیق الله له طرفه رچ الله د عبدالرحیم زوی چې مشهور په نصیب الله و عمر 14 کاله تور غنم رنګه څیره میانه قد لري یو کال او دوه میاشتې کېږي چې د کور څخه په کندهار کې بېدرکه شوی دی که هر چاته معلومات وي د مهربانۍ له مخې په دغه شمېره موږ ته زنګ ووهئ 0-99-00-15 شماره یو وار بیا واوري 0-99-00-15 والسلام
زه د جان منګل خبره کوم صبر جان منګل ولد ایوب خان منګل د پکتیا ولایت د لږ اوسیدونکو چې پیلن د لوګار ولایت اسحاق ولسوالۍ د دشت منګل کلی اوسیدونکو دی وکاله کېږي چې داراک نه لري عصبي توازن هم خراب دی که څوک صبر جان منګل په حساب کې کوم معلومات لري په دې شماره د زنګ ووایي 0-99-101-2-16 یا 0-99-15-16-16
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
وعلیکم السلام علیکم حمید الله يم د کابل د مزنګ سیمې څخه تاسو سره په اړیکه شوم. زه یو لادرکه لرم د محمد مومن په نامه چې څوک په دې حقله معلومات لري نو مهرباني دې وکړي په دې شمیرو د موږ سره اړیکه ونیسي 0-83-83-55 بل شمیره ده 0-88-88-35
زه ملکی خان د سادولہ زوی د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی د لومړی نه پوری مربوط د پیدامی په کوڅه کې ژوند کوم. زما ورور چې ملکی خان نومیږي د سادولہ زوی دی شل کال کېږي چې د ننګرهار ولایت د سراچی د پله په ساحه کې نادرکه شوی وو. تقریبا درې میاشتې مخکې ملکی خان د ازادۍ راډیو د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته ټلیفون کړی وو چې د ده آواز زموږ نږدې دوستانو اورېدلی وو، لکن دومره نه پوښوي چې مصری خان د کوم ځای څخه ټلیفون کړی دی. نو لطفا زموږ سره په دې شمېرو تماس ونیس. شمېرې تکراروم 0-99-40-45-90 0-99-40-45-90
زمانم جمالدار دی د کوټې د خروټ آباد څخه خبرې کوم. زما زوی ملتان د دوه کاله راهیسې ورک دی او د ملتان ذهني توازن هم کمزوری دی. که هر چاته د ملتان په باره کې څه معلومات وي نو پر دغه ټلیفون نمبر دی ټلیفون راوکي 0-3-2-2-3-9-8-3-4-5-15
د کوټې بلوچستان د بایز پاس نه خبرې کوم. زموږ یو نفر ورک شوی دی دا په نامه د عبدالعبیب د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ د نټفیر د کلي اوسیدونکی دی. که چیرې د زموږ غږ اوري یا چیرته د په باره کې بل چا ته معلومات وي نو موږ ته په دغه نمبرو له موږ سره رابطه ونیسي 0-3-0-3-3-1-5-9-9 وسلام.
زه آغا جان له هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو دوست د ګلګل په نامه دی دا ته کاله کېږي چې ورک دی. کدی را زما غږ اوري په دغه لاندې شپېره دې زما سره تماس ونیسي 0-99-21-23-41.
زه زرغون د کوټي د خروټ آباد د څخه خبرې کوم. زما ورور خدای داد عرقي داود مستانه یو نیم کال راهیسې ورک دي. که هر چا ته د خدای داد عرقي داود په حق څه معلومات وي او یا خپل خدای داد زما خبرې اوري پر دغه نمبر دې تلیفون را وکړي 0-3-3-2-8-4-1-3-5-2.
الو السلام علیکم، زه د دایکنډ ولایت د کیجان ولسوالۍ د لختوغې کلی زرګلان د بازار څخه خبرې کوم. زموږ دوه نفره ورک دي، یو حبیب الله نومي دی، اسمیې لوغو زوی دی، یو محمد حسین نومي داسې لغردن هلک دی، د غلام حیدر زوی دی. دغه دواره پروش کال په دوبی د ایران څخه راغلی دي په افغانستان کې د قندهار لار او د ترینکو ترمنځ او د جهراود پورې ورک شوی دي. هر څوک چې اطلاع لري یا دوی خپل زما ژغه اوري دا د مسلمانۍ کار دی. افلاری موری ډیر سرګردان وګاری یا په ازادي راډیو یا موږ ته ټلیفون وکړي. زما سټلایټ ټلیفون نمبر یې دغه ده 1-40-90-85. دا تکراروم 1-40-90-85.
سلام علیکم، زه بارم خان لغمان ولایت نه خبرې کوم. ما یو ورور کابل ولایت باګرامي ولسوالۍ کې ورکړی دی. په زبا ګونګې دا اشنیس نسترګی د اعصاب خراب دي او په سینه کې او چاپ ده. ته په باندې لګیدلې دا نه ښه ده. که چاته معلومات په دې لمبر ټلیفون کې 0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
والسلام په مخه کا.
الو السلام علیکم. زه د زابل ولایت شاجو د ولسوالۍ د امک د کلی يم. زما نوم زیلاده د اختر نامه کاکا زویم. زما یو ورور د محمد زمان په نامه باندې چې د درې کاله و څلور میاشتې کېږي په ایران کښې مبارکه شوی ده. دڅخه پر دغه ټېلیفون باندې و موږ ته زنګ ووهي کېدی په خپله اروي دا اعلان 0 8 6 2 8.
سلام زه د غزنی د ولایت ګیلان ولسوالۍ د استاده د کلي څخه خبرې کوم. زما زوی چې فضل رحمان نومېږي د 1500 کلو په عمر دی. یو نیم کال وخت کېږي چې له کوره چې بې برکه شوی دی. ته هر چا ته د ده په هکله معلومات وو ما ته دې په دغه ټلیفون شماره زنګ ووهي 0 8 3 9 6 9 3.
الو سلام علیکم. زه محمد انور د محمد ساخی زوی د غزنی د ولایت د تاسند ولسوالۍ د رباط د قری نه خبرې کوم. زما یو ورور ورک شوی دی چې شپږ کاله کې د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. نوم یې محمد سرور دی د محمد ساخی زوی. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري دی خپله غږ اوري شماره در ټېلیفون موږ ته وکړي 0 8 95 6 9 3 5. شماره تکراروم 0 8 95 6 9 3 5.
هلو السلام علیکم. زما اګین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ د برغنی د کلي څخه خبره کوم. زما یو ورور دا 10 کاله کېږي چې ورک دی په نام د امرالدین د محمد رسول زوی. زما شماره 0 8 4 1 0 8 4 1 0 8 4 1.
هلو السلام علیکم. زه د وزیرستان اوسیدونکی یم. زما یو دوست چې نام دی طالب علم سیدولی دی او ځینې خلک یې د شمامت په نامه معرفي کوي او ځینې خلک یې د عبدالله په نامه باندې معرفي کوي. د وزیرستان اوسیدونکی دی. درې نیم کاله کېږي چې دا کور نه تللی دی. هېڅ معلومات یې نه کېږي. که چاته د دې سړي په باره کې سم معلومات وي نو د مونږ ته په دې نمبر باندې زنګ وایي 0 3 4 4 8 0 9 2 8 5 1.
السلام علیکم. پاکستان نه غږېږم. د منګه یو د تره زوی ده محمد ایاز ولد عبدالجبار. دا 15 میاشتې کېږي د پېښور له مدرسې را نادرکه شوی ده. که هر چا ته دا پلاس ورغی یا څه درک ورته نو مهرباني وکړي په دغه نمبر باندې تماس ونیسئ 0 3 2 2 2 4.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، د نن ورځې د آزادی رادیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم دومره وو. که د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، ښه که نوي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته لیکونه او ایمیلونه راولېږئ، ټلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرام پورې زه امان الله امیرزی تاسو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ.